مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د چهارشنبه ورځ د 2018 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال مجله هم لرو او ریدل یې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. په کوټه کې 14 یوه کسان وژلي. افغان ولسمشر وایي ترهګر د جګړې دوام غواړي. او امریکا پر دفاع وزیر سناتور جان مکین سخت نیوکې کړې. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې 14 کې لک تر لګه و کسان وژل شوي چې شپک پکې پولیس والا او یو عام کس دی. په دې پیښه کې 22 کسان ټپي شوي هم دي. پولیس وایي د دوی لارې له کوټې سوی ته روانه وه چې په نوې سریاب سیمه کې یو موټر ورسره ټکر وکړ او دا پیښه رامنځته شوه چې تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. افغان او پاکستاني چارواکي وایي د سه شنبه په ورځ بې پیلوټ الوتکو د عامو وسلوالو په د مخنه غواړم افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سه شنبه په ورځ بې پیلوټ الوتکو د طالبانو پر سنگرونو بمباری کړي چې طالبانو مهم مشران پکې وژل شوي. په کورما کې لوړ پوړي انتظامی چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکو په تیرو دوه ورځو کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي او لږ تر لږه یو دیش وسلوالې وژلي دي. د دوی په وینا په دې کې 40 وسلوال د دوشنبه په ورځ او 11 د سه شنبه په ورځ وژل شوي دي. رویټرز خبري ایجنسی د طالبانو د وسرچینې له خولې د دې پخلی کړی چې په تیرو دوه ورځو کې لال قاعده سره د تړلې حقانی شبکې ځینو کمانډانانو په ګډون سلیرش غړي وژل شوي دي. خو افغان چارواکي بیا آی پی خبري ایجنسی ویلي چې په پرونی ډرون برید کې 15 وسلوال وژل شوي چې د ابوبکر په نامه د پاکستاني او طالبانو یو مشر هم پکې شامل دی. د پاکستان حکومت د قانون وزارت ته امر کړی چې قبایلي سیمو ته د عام عدالتي نظام غځولو لپاره د قانوني او انتظامی چارې پیل کړي. دا خبره د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې په هغه غونډه کې شوې ده چې مشري وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کوله. په غونډه کې قومي کمیټې د خزانه وفاقي وزیر ته هم امر وکړو چې راتلونکو 10 کالو لپاره د قبایلي سیمو لپاره د بجټ د یوې برخې تجویز د قومي مالیاتي کمیشن نه منزور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه هلې ځلې توند شوې دي. په خیبر ایجنسی کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په بیخبر کې د دوی لپاره جوړ مرکز هیڅ مرسته نه ورسره کوي. دوی د سه شنبه په ورځ مشال رادیو ته ویل چې که حکومت کورونا ور جوړ نه کړي نو بل شمې به په خیمو کې تیروي. د غزمنو شو خلکو یو مشر سنم ګل افریدی مشال رادیو ته ویل
سروه پورا نرو شویه سروه پوترو لکه وسه مشرون سندنه ملو خبره وسرو کله مو چبغه یک ما سروه پوترو هر سر لورا سیږي زګه چ خلکو لا تکلیف را جمع روان دی په خیمه کې جون تری دوسه پیره دا سس روان دل کا وسه ټول پر دی خک دور چو شزګه چو پر دی زل شو را ولګ دل ری وړ غړ تاون شو ر خون شو ر دا یو کوم نره دا ټول پر دی تاون شو ر
د بیا بهالۍ دی مرکز مشر یوسف خانوای په خیبر غوندې غرنۍ سیمه کې د غزمنو شو کورونو سروې کول ګران کار دی. خو دوی په سلګونو خلکو ته چیکونه ورکړي دي. بیا هم له خلکو غواړي چې د خپلو ستونزو لپاره یاد مرکز ته ورشي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې د سه شنبه په ورځ له هغه وروسته کړي چې په پکتیا او غزنی کې بریدونو لږ تر لږه یو اویا کسان وژل. د افغان چارواکو په وینا وژل شوي کسان پولیس او عام خلک دي. اجرایي رئیس عبدالله پکتیا ته د سفر پر مهال ویل دوی پلټنې کوي او لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دې برید کې له 4 موټرو چې چاودېدونکي مواد پکې و استفاده شوې او 11 ځان وژونکي بریدګر پکې ښکېلو. عبدالله وایي
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلی راوختې ده زیاته. او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
وسلوالو طالبانو د دې بریدونو ذمه واري منلې ده. د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلی تر هغه وخت به په دفاع وزارت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوو کسانو د ګمارلو مخه ونیسي تر څو چې د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د خپلې نوې تګلارې په اړه نور معلومات نوي ورکړي. جان مکین د سرګندونې د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال کړي. نوموړي ویلي د دې کمیټې په افغانستان کې میشتو ځواکونو ته د روزنې او سامان اخیستنې لپاره دغو معلوماتو ته اړتیا لري. جان مکین د دفاع پر وزیر جیمز میټس تور پورې کړی چې کانګرس ته د یو وړوکي حکومتي څانګې په سترګه ګوري. د ده په وینا دا پر دې سربیره ده چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس پر مصرفونو واک لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د افغانستان لپاره د نوې تګلارې اعلان وکړ او هوډ یې وښود چې تر بریالي کېدو به جګړه کوي. د یوکرین پوځ نن وویل چې تیره ورځ د روس په ملاتړ جنګیدونکو بلتون پالو د اوربن په سرغړونې کولو سره د دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړي چې په پایله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د یوکرین پوځ وایي بلتون پالو په تیرو دوو شپو ورځو کې څلور څلوېښت وارې د اوربن په سرغړونې کولو په ډونیسک سیمه کې د دوی پر سرتیرو ډزې کړي او د یوکرین پوځ هم اته دېرش ځلې پر بلتون پالو ځوابي ډزې کړي دي. د پوځ اعلامیه وایي بلتون پالو د هوان توغندي د ټانک ضد راکټ چری او نورې وسلې استعمال کړې دي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه هم په ډونیسک سیمه کې دوه یوکراني سرتیري د بلتون پالو په حمله کې وژل شوي. د 2014 کال راهیسې د یوکراني پوځونو د روس په ملاتړ جنګیدونکو بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې له لسو زرو نه زیات کسان وژل شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته. اوس موږ له همکارې رفت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپے لس پیسې خرڅل کیږي، یو په 100 روپے دیش پیسې خرڅيږي، یو پاوند په 120 روپے او په 120 روپے دیش پیسې، یو یورو په 125 روپے لس پیسې او په 125 روپے 50 پیسې، یو ریال په 80 روپے 70 پیسې خرڅل کیږي او په 80 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 10 روپے 50 پیسې او په 10 روپے لس پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې، په یو پاکستان روپے درې سوه اته ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے درې سوه شپږ ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم د موسمیت محکمې په وینا چې سبا به په پېښور بنو کوټه کې موسم وچ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 34 سینټي ګریډ او کم نه کم 14 وي. په بنو کې زیات نه زیات 16 او کم نه کم 42 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سینټي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په کوټه کې د پولیسو په یو گاڑی په ببي حمله کې اوه کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپي شوي دي. د فاټا اصلاحاتي کمیټې ویلي چې د معمول عدالتي نظام دي تر فاټا غزول لپاره قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړی شي.
The Law and Justice Committee په میجورټی سره په کنسنسس سره د پېښور های کورټ د جوریسډیکشن خبره هم پاس شوه. نو دا خبره دا قدمونه د داولنې قدم دی چې د مرجر طرف ته کې خوځرې شو.
د خبرې جنسي د جګړو ځپلو سیمو خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د ویجاړو شوو کورونو بیا رغونه کې دي له دوی سره مرستې یقیني کړي.
بس میرا بونی را وشی چه پرا سروی را جلتی وشی بلد ماما خبره دارو چه پرا سروی که مطلب داره چه دست مومیلار موس را شروع رو چه نیما شوی رو نیما نو شوی رو چای کدی رو چای نرو کدی رو.
او کلتوری و ادبی خبرونه د مشال رادیویی مجله هم درو.
د بخت د کرخو دا څنګه تکرار و دوباره، هغه د زړه قاتل د زړه قرار و دوباره.
د مشال تر څنګ وسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوټې په نیو سریاب سیمه کې د پولیسو په دوو گاډو نن سهار هغه وخت به میچاودنه شوې ده کله چې دغه گاډي د سریاب نه کوټې ته روان وو. په پیښه کې شپږ پولیس او یو عام تن وژل شو او تر شلو زیات نور ټپي شوي دي. پولیس ته هم وایي په دې پیښه کې یو شمېر عام وګړي هم ټپي شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د کوټ په نیو سریاب سیمه کې نن سهار هغه مهال یو زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو دوه لاریانې د سریاب څخه د کوټ ښار په لور روانې وې. په چاودنه کې تر دمګړی پورې شپږ پولیسوالا او یو لاروی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه د امبولانس د لارې د کوټ وسیول هسپتال او سی ایم ایچ ته د علاج لپاره را رسول شوي دي. چیر چې د روغتیا صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ سم د لاسه ټول ډاکټران او نرسنګ سټاف د ټپیانو د علاج لپاره و اسپیټال ته راغوښتي دي. بل خواته په ګڼ شمیر کې پولیس او سردي اسکر د پیښ وځای ته رسیدلي او د پیښ پلټنه پیل کړې ده. پر دې مهال د خبريالانو سره په خبرو کې د کوټ د پولیسو مشر او درزاک چیما د شپږو پولیسوالا او د یو لاروي د وژنې تصدیق کړې دي. نوموړي وویل چې د لومړي پلټونو څخه دا سبري شي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وي، خو اصل صورتحال به د پلټنې وروسته راڅرګند شي. د پیښ پر ځای د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل چې حکومت په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې له امله اوس وسلوالې ډلې پولیس او د نور امنیتي ادارو کارکوونکي په نښه کوي. چموخه د پولیس او نور امنیتی ادارو کمزور کول دي.
اپریشن ردل فساد سے پہلے یا اپریشن ضرب عزم سے پہلے
د بلوچستان د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټي وای چې د وسلوالو ډلو په ضد ردل فساد او ضرب عزم د عملیات فلکې دو سه خلمخه دغه ډول په وزیرستان کې د پاکستان په ضد د ترګری پلانینګ کاوی. اوس دوی په افغانستان کې پر ځایونو جوړ کړي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې دغه ډول پیښې رامنځته کوي. پر پیښه باندې بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیر هم سخت خواهش څرګنده کړې ده او پولیسو او نور امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې د تورن کسان سم د لاسه ونیسي او په سزا دی وګماري. بل خواته د کوټ په کمبرانی سړک باندې د نڅرګندو کسانو د ډزو له امله یو بل پولیس انسپکټر عبدالسلام وژل شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې ویلي چې د معمول عدالتي نظام تر قبایلی سیمو غزولو لپاره د قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړي او د خزانه وفاقي وزارت ته امر کړی چې د فاټا راتلونکو لس کالو لپاره د بجټ یوه برخه د ان اف سی نه منظوري واخلي. د فاټا اصلاحاتو او فاټا په کمی بهیر کې شاملولو لپاره د کمیټې غونډه تیر ماښام په اسلام آباد کې شوې ده. په دې اړه تفصیل د رفعت انجم ناورو.
د وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د فاټا اصلاحاتو جاج اغستو په اړه د نهي په ماخام د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کمیټې غونډه وشوه. کمیټې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو معاملاتو جاج واخستو او ویل چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو زیات حمایت روان دی. کمیټې د فاټا اصلاحاتو قانوني جاج هم واخستو او خپل وینا کې وویل چې د سپریم کورټ او های کورټ د ریکار تر فاټا غزولو لپاره بل وړاندې په قومي سمله کې وړاندې کړی شوی دی. په غونډه کې قومي کمیټې د خزانې وفاقي وزیر ته هم امر وکړ چې راتلونکي لس کالو له د قبایلی سیمو لپاره د بجټ یوې برخې تجویز دی د قومي مالیاتي کمیشن نه منظور کړي. د ګل پورس د پاکستان د پارلمان د قانون او انصاف قائمه کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ پر ضد د پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو منظوري ورکړل شوې وه. حکومت به اوس دغه قانوني مسوده پارلمان ته منظورۍ لپاره وړاندې کوي. په دې اړه په قومي اسمبلی کې د فاټا استازي او د واکمن ګوند مسلم لیگ نوم غړي شهاب الدین وای چې امید یې پیدا شوی چې حکومت اوس په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دی او په مرحله وار توګه د اصلاحاتو په لور روان دی. کوم تبه چې ډیر زر عملی شکل هم ورکړی شي.
دا تیرا ورځ منګه یو غپاس کو چې هغه کې د های کورټ پېښور جوریسډیکشن او هغه کې لیکل شو مخکې بل کې چې دا به د اسلام آباد سره او د لا اینڈ جسټس کمیټې په میجورټی سره په کنسنسس سره د پېښور های کورټ د جوریسډیکشن خبره هم پاشو ده. نو دا خبرې دا قدمونه دا ولنې قدم دی چې د مرجر طرف ته کې خو درې شو. دا کار روان دی، دا پروسس روان شوی دی. نو زما په خیال باندې دا به هم دغسې ایکسټینډ کېږي په قلاره قلاره او زیانه پس انشاءالله چې موږ ته په روان ده کې بیا ډیلیمیټیشن کله کېږي په ټول پاکستان کې. نو پکار ده چې موږ له په دې کې خپل صوبایي سیټونه به راکړي. نو زموږ به یو دوه قدمه نور هم وړاندې شو، 3% چې موږ به راکړي نو موږ به خپل ټارګټ اچیو کړو الحمدلله.
خو بل پلو د فاټا د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې دا ان د آرټیکل 225 تر لاندې د فاټا اختیارات د ولسمشر سره دي او د هغه په یو لاسلیک کولو دا اصلاحات عملی کې دي. شي د اعجاز محمد په وینا چې د اصلاحاتو په اړه ټولې قانوني لارې چارې مکمل شوې دي، خو حکومت هسي فاټا اصلاحات ځنډوي او وخت ضایع کوي.
تر شوې مزل وزیر اعظم چې کوم هغه په دې ریفاند باندې دوه پیرې د خپل کابینه سره میټینګ کړی دی، دا د اسمبلی نه اپروو شوی دی. قانوني خبره چې بده کومه ده مغفاتا اختیارات ولی سولی د آرټیکل 200 خند لاندې د پرزیدنت سره دی دا بل چې پرزیدنت تلر شي هغه په دې باندې دستخط وکړي صرف دغه یو خبره پاتې ده په دې باندې نه د وزیر اعظم چې کوم میټینګ به غا د کړی دی دا د میټینګ هیڅ ضرورت نه یا مخکې دوی کوم میټینګ به دې باندې کړی دی خو دا ټول ډیلی انټیکټس دي ټول چلول دي
واضح دی چې د اکتوبر په 15 نیټه د قبایلی سیمې ځینو منتخبو پارلماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه پگن شمیر کے نارینو زنانو د اسلام آباد پڈیچو کے احتجاجی مظاہرہ کرے وا اوختنے کولا چې حکومت دی قبائلی سیمے په خیبر پختونخوا کے شامل اور سره سره د پیښور ہائی کورٹ واک تر قبائلی سیمو وغزوی او این ایف سی ایوارڈ کے دی ورتا 3% برخبر کړی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
اوریدونکو پاکستان سعودی عرب او برطانی په افغانستان کې د نهه د ورځې د خونړۍ بریدونه غندلی د ولسمشر اشرف غنی په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزنی خونړۍ بریدونه د مخالفو وسلوالو د جنایاتو یوه بله نمونه بللی او ویلي دي چې وسلوالو ځکه دا ډول بریدونو ته مخه کړې ده چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مخامخ جګړو کې درانه زیانونه ورته رسیدلي دي په افغانستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو په اړه د یو شمېر هیوادونو افغان چارواکو په عکس العمل د اجملن نه نور تفصیل ورو
ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه صفه بللی او ټینګار کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو او د دوی د ملاتړ لپاره بیا خوندي ځای شي په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړی برید وروسته د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و افغان اجرایی رئیس دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته کړه
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاری عمل ترسره شو متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلی راوختی ده زیاته او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنۍ ته
تر ټولو خونړی ډلهییز برید د سې شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویش پولیس او شل تنه ملکیان ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نورې ټپیان کړل ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیه قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټری بمې برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویش پولیس او پنځه ملکیان ووژل او پنځه لس تنه نورې ټپیان کړل چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې اوولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور هم د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قوله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خبره شوې ده پکتیا برید غندلې د پاکستان د پوز په اعلامیه کې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال باجوله قوله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډیر مقاومت جګړه کوي په خبر پاڼه کې ترهګري د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاد شوی او په وړاندې په همکاري او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوی په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلې د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنوي سره خواخوږي ښودلې
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته په پاکستان کې د یوې امریکایي کاناډایي کورنۍ تر ژغورل کېدو وروسته چې حقاني شبکې برامته کړې وه یو ځل بیا د دغې شبکې ته پام زیات شوی دی حقاني شبکه چې یو وخت امریکا د استخباراتو یا سی آی ای یوه مهمه ملاتړې ډله هم بلل کېده اوس د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنګېدونکې خطرناکه ډله ده د حقاني شبکې د جوړېدو فعالیت او اوسنی وضعیت په اړه فرانس پریس اجانس راپور برابر کړي چې مهمه برخې زموږ همکار رضوان مراد وړاندې کوي
حقانی شبکه چې مشری سراج الدین حقانی کوي او د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر دوهم مرستیال ټاکل شوی او اوس په افغانستان کې د زیاتو خونړیو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د واشنگتن د ویلسن سیډنیز مرکز غړی مایکل کوګلمن فرانس پریس ته ویلي امریکایي چارواکي حتی په خپلو شخصي ناستو کې د حقانی شبکې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. فرانس پریس د حقانی شبکې د جوړېدو په اړه وایي دا شبکه پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په اتیام لسیزه کې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې د امریکا په ملاتړ جوړ کړه. جلال الدین حقانی د وسلوالو فعالیت د تنظیمولو او زړورتیا له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای توجه ځان ته جلب کړه او د امریکا د هغه مهال د کانګرس لغړی چارلی ویلسن سره یې کتنه وکړه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه خبرې کولې له عرب جهادیانو لکه اسامه بن لادن سره هم نږدې اړیکې درلودې. په پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل لکه نه چې حقانی شبکې د امریکا پر ضد فعالیت پیل کړی دی واشنگتن د دې شبکې د منځوړلو هڅه پیل کړې ده.
حقانی په لومړیو کې له امریکا سره ښې او نږدې اړیکې لرلې او د امریکا د ګټو لپاره فعالیت کاوه، خو اوس د متحده ایالاتو پر ضد کار کوي. حقانی شبکه له سعودي عربستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري ځکه میرمنې عربه ده. دغه راز دا شبکه د پاکستان له استخباراتو سره ښه روابط لري.
په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا له بریدونو وروسته طالب وسلوالو او حقانی شبکې پاکستان ته مخه کړه، چیرته چې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد بیا د حملو د تنظیمولو لپاره دغلته خوندي پناځایونه جوړ کړل. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وار وار په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې چیرته چې ویل کیږي حقانی شبکه مرکزونه لري بریدونه وکړل. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې څو ځلې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه اخیستي دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکه نه پنهخه کوي. د چارو کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې تر کومې پورې پاکستان په صادقانه توګه د حقانی شبکې پر ضد اقدام ونه کړي دا شبکه له منځه نه ځي.
هر زمانی که پاکستان از حمایت این گروه در آشکار و پنهان
تر څو پورې چې پاکستان په رښتینی ډول ونه غواړي نو د دې شبکې ماتول سخت کار دی، ځکه چې د پاکستان استخبارات له دې شبکې کلک ملاتړ کوي.
پښتنه دا ده چې په څه دلیل د حقانی شبکې او پاکستان ترمنځ د اړیکې خبره کیږي؟ پاکستان خپل سیال هند ځان ته یو جدي خطر ګڼي او په افغانستان کې د هند د نفوس په اړه اندېښنه لري. د واشنگتن د ویلسن تحقیقاتي مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن وایي پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوس د مخنیوي لپاره له حقانی شبکې او طالبانو استفاده کوي. فرانس پریس وایي پاکستانی سیاستوال او د دې هیواد پخواني پوځي مشران حقانی شبکه د خپل هیواد د ګټو د خوندي ساتلو لپاره مهمه ګڼي. متحده ایالاتو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د افغاني شبکې په ګډون پر خپل خاوره د فعالو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان په دوه مخیزه تګلاره او تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. پاکستان بیا د تورونو ردوي او ټینګار کوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې زرګونه سرتیري او ملکی وګړي وشل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خبري جنسي د جګړو زپلو سیمو خلک په پیښور کې د خبري جنسي د بیا بحالي مرکز نه شکایت کوي او وایي چې هلته په زیاتره کامونو کې اوس هم د ړنګو شوو کورونو د بیا رغونې سروې نه ده شوی او ګڼ شمېر خلک د دغې کورونو د بیا جوړولو د معاوضې نه محروم دي. دوی وایي اوږده موده کډوالۍ یې تېره کړه او اوس دې د ژمي د راتګ نه مخکې دغه معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر جنسی د باډی او تیرا میدان هغه خلک چې کورونه په تیرو جګړو پوځي عملیاتو کې ډنګ شوی وای په خیبر هاوس په خبر کې د بیا بحالې په مرکز کې د دوی کار نه کیږي او په زیاتره کومونو کې خلکو ته د خپل کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ترلاسه شوې. د باډی ملک دین خیلو میرباز خان پردی هم د بیا بحالې دغه مرکز ته راغلی او مشال ریډیو ته وای
موږ د زولزو په کیم کې ډېرې شپې ورځې ډېرې مجبورې په موږ تیرې دي. مطلب دا چې میرا ملک نه راي ډېر خور دی را خل غریبون دي دغه خپل کورونه را لوسه برانونه جاړې بعد ورځې په باندې تیریږي. بس میرا بونی را وشي چې پر سروې را جلتی وشي بلد ما خبردارو چې پر سروې کې مطلب دا چې داسې مملارې موږ سره شروع رو چې نیمه شوي رو نیمه نو شوي رو چای کړي رو چای نه رو کړي میرا بونی را وکي چې په صحیح طریقه را موږ را سروې وشي.
د تیرا زخخیلو یو مشر سنم ګل پردای هم دلته موجود وو او وی ویل
تا دا سکوندا چې سروې پورا نرو شوی سروې پوتېرو لکه اوسه مشرون سند نه ملو خبره سره وکړه مو چې بوګه یک ما سروې پوتېرو را سر لورا سیږي زګه چې خلکو لا تکلیف را جمع روان دی په خیمو کې ژوند تیرې دوسه پیرې دا سس روانه لکه اوسه ټول پردی خلک دره چې وشي زګه چې پردی زل شو راي ولګ دلای راي وړ غړ ته ونی شو راي مخونی شو راي دا یو کوم نه دا ټول پردی کو ته ون شو راي.
د خیبر جن سید ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن یونټ یا د بیا بحالې څنګه مشر افسر یوسف خان وای چې دوی په سلګونه متاثره شو کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا رغولو چیکونه ورکړي دي او د باډې او تیرا میدان په لری پرتو سیمو کې سروې کول ډیر مشکل کار دی. خو چې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو په خیبر هاوس په خبر کې دی مونږ سره رابطه ونیسي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو د نهه په ورځ د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د ولسی ادب په ارزښت او تاریخ یو دستوره جوړ کړې وه چې د پښتو ولسی ادب لکه چاربیته ټپه سندرو او داستانونو او نورو اړخونو باندې پرې بحث وشو. دغه یوه غوښتنه هم پکې وشوه چې د دې د ژوندي ساتلو لپاره د څېړنې او لیکل وشي. په دې اړه تفصیل د خالد خان نورو
د عبدالولی خان پونتون مردان پښتو سانګې مشر ډاکټر سہیل پخپل مقاله کې د پښتو پښتنو او پښتونوالۍ کې په اولسی ادب رڼا واچولا او وی ویل چې تر سو پورې د پښتنو په ټولنه کې د حجرې روایت ژوندې او اولسی سندرې موسیقي ټپه او چاربیتې مخ په وړاندې تللې خو د ده په وینا اوس د حجرې ناسته پاسته کمه شوې ده نو ځکه دغه اولسی ادب هم پروکېدو دی.
ملی سماجی کلتوری او معاشی چوکاټونو کې د ژوند تیرولو هغه دستور ته وایي چې پاغې کې د زرګونو کلونو د روایاتو تحفظ هم دی ارتقا هم او د بدلون لپاره پراختیا هم.
دا پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او څېړنکار ډاکټر سلمہ شاهین اوایل باید چې د اولسی ادب په هر صنف لکه ټپه چاربیتا او رومانی داستانونو څېړنې وشي ځکه چې د دې په وینا د انګریز د وخت نه وروسته په دغه اصنافو ډېر کم کار شوی دی.
فوک تھیټر دا چې کله په کلو کې په خځې راځي شو سندرې به ویلې نو په دې کې به ټپه کې مکالمه کېده چې د جمعه تور طالبہ مال تعویز د نیم سیری وکمینا.
دا باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ مشر او سیڑنکار ڈاکٹر خادم حسین اوائل چې د یو کام جبا کلتور او اولسی ادب کمزور کېدل یا ختمېدل دا کام د رکېدو په معنی دی او باید چې د پښتو اولسی ادب ژوندۍ ساتلو لپاره عملی کار وکړي شي.
دغه تسلسل که هغه د شاعرۍ په شکل کې
کاغذ د کیسه په شکل کې ده، کاغذ د متن په شکل کې ده، کاغذ د روایت په شکل کې ده، کاغذ د رسمونو اقدارو او د عقیدو په شکل کې ده، د هغې تسلسل کېږي د کلتور د تسلسل سره.
دا دستوري په پای کې د موسیقي بندر جوړ شوی او چې سندرغاړو پکې اولسي سندرې چاربیتی او ټپې ویلې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو اوریدل یې مهي روي. د ماسپخین یو نیمه بجې شوی د لومړی لند خبرونه د نجیب عامر ناورو.
کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې شپږ پکې پولیس والا او یو عام کس دی. په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي دي چې تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده قبوله کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. نوموړي دغه څرګندونې په پکتیا او غزنی کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته کړې دي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د بی پایلټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې چې په کورمه کې شوي لزګونه وسلوال او داوی مهم مشران وژل شوي دي. په خیبر ایجنسی کې د جګړو پوځي عملیاتو لقبل زپل شوي خلک وایي په پیښور کې د دوی لپاره جوړ مرکز هیڅ مرسته نه ورسره کوي. خو د بیا په حاله د دې مرکز مشر یوسف خان وایي د غزمن شو کورونو سروې ګران کار دی خو دوی سلګونو خلکو ته د مرستې چیکونه ورکړي. د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پر دفاع وزیر جیمز میتس سختینه وکی کړي. نو موړې وای باوجود د دې چې د امریکا د اساسي قانون لمخه کانګرس پر مصرفونو واک لري، د دفاع وزیر ورته د وړي حکومتي څنګه پسترګه ګوري. د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو ویلي چې دوی په شام کې له داعش څخه د رقی خار په بشپړ توګه نیولې، خو د دوی په وینا لا هم په دې خار کې د داعش د پاتې لزګونو وسلوالو پر ضد درنه جګړه روانه ده. او د یوکرین پوز د نوویل چې تیره ورځ د روس په ملاتړ جنگیدونکو بلتون پالو د اوربان په سرغړونې کولو سره د دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې چې په پایله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 خبراونې د مشال راډیوي مجلې ته دا ځل پکې زموږ همکار نجیب عامر د سندرغاړي نعیم توري او شاعر هما ظفر احمدزی سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې د مشال راډیوي مجلې ته غوږ شو.
د مشال راډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجلې په تشپېتمه غنه کې درته هرکلی وایم. دا غنه مو د یوې شاعرې او یو سندرغاړي خبرو ته ځانګړې کړې ده. سندرغاړي نعیم توري او شاعر او لیکوال هما ظفر احمدزی سره غږیدلی یو. شاعر او سندرغاړي له پیړیو راهیسې د یو بل سره نوک او وری په حیث پاتې شوي دي. که شاعر د لفظونو نه تصویرونه جوړ کړي دي، نو سندرغاړي بیا دغه تصویرونه لا نور روښانه کړي او ولس ته په داسې انداز کې رسولي چې بیا یې نه منل ناشونی وو. نو پایل د شاعر له خبرو، هما ظفر احمدزی یو افغان لیکواله او شاعره ده. د افغانستان دغه لیکواله او شاعره په کډوالۍ کې لویه شوې او د وطن نه لرې ژوند کړی دی. د وطن نه د دوی لرېوالی لا هم ختم شوی نه دی. دا لکه مهاجره مرغۍ د وطن سندرې وایي خو د وطن له خوږو بې برخې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د ښځینه لیکوالو او شاعرانو شمیره دومره ډیره نه ده، خو چې کوم انجلۍ قلم پورته کړی او کورنۍ یې د ملاتړ په توګه په شا ودرېدلې، نو بیا هغوی ځان خامخا ځلولی دی. په همدې قطار کې هما ظفر احمدزی هم ولاړه ده. موږ د مجلې لپاره له هغې سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې وروستي کارونه یې څه دي.
مننه خوشاله اوسې نجیب جانه دا چې بیا دې له مانا یادونه وکړله او زما په یاد یم. په لومړی سر کې خو به خپل سلامونه خپلې نیکې هیلې ټولو ته وړاندې کړم او بیا دا چې په دې وروستیو کې تقریبا بس هماغه د شعر او د الهام سلسله یې خو دې وختو کې دی وختو کې یا د چا خبره دی الهام خاپېری له مونږ خپه ده داسې نه وي مې څه نه دي لیکلي منتها بعضن کله کله چې داسې یو نیمه نظریه داسې یو هغه راشي نو بیا دغه لنډې قیسې ته ما دا ځل یې کوشش کړی چې وخت ورکړم. د شعر وروسته البته د هغه شعر کتاب د چاپ نه وروسته تاسو به خبر یاسې ما شعري ټول بیا یم د رښتینې لارې د یو کاروان په لټون چاپ سوله او مکمله شوه. نو وروسته دغه نه دي ما نظر دا ده چې زه لنډې قیسې نثر ته څناڅه باید کار وشي لنډې قیسې ولیکم او په لنډو قیسو کې هم زیاتره موضوعات داسې دي چې دا د ښځو د ژوند یا د ټولنې د ناخوالو یا مشکلاتو کوشش شاید شمې دا ده چې داسې یو موضوعات راواخلم. خو ما سره داسې ده چې هغه لنډو قیسو کې هم لکه الهامي شکل لري نو هغه بیا منتظره یم ناست یم چې کوم د الهام خاپېری راشي کوم خیال راوړي او بیا زه څه ولیکم.
څه ډول حالاتو کې شعر لیکئ؟ داسې ښکاري لکه په دې باور یې چې شعر الله لیکئ چې کله تاسو باندې الهام راشي، اسې قلم نه راخلئ نه کینئ چې خامخا وزنن شعر لیکم. نو هغه څه رقم حالاتو نه تیریږئ تاسو چې کله یو شعر لیکئ؟
داسې دا نه جانه چې جبري فکر کوم چې شاعرم شاید چې جبري طریقې سره داسې چې کینی او په مغزو زور راوړي چې زه د بعد شعر ولیکم نو ښایي چې هیڅوک هم دغسې حالت سره مخ نه وي. هر شاعر همدغه دا ولري همدا وایي چې مطلب هغه د الهام دغه. خو داسې داسې زه کله د ټولنې دا د ټولنې چاپېریال ماحول شاوخوا ټول دغه د مونږ لپاره موضوع ده همدغه د مونږ لپاره هم شی الهام راوړي، هم د خوشحالی خبره او هم د خدګان خبر. خو متاسفانه په افسوس سره باید ووایم چې موږ ټولنه اکثرا د ناخوالو پیغام راوړل کېږي، د ځور د پیغام. نو بیا په هغه حالت کې په هغه صورت کې کله ناکله داسې شي چې هغه موضوع یو هغه واخیستل شي د ټولنې له چار چاپېریال نه، نو بیا په هغه صورت کې بیا کله کله داسې کېږي چې زه یو څه ناڅه ولیکم.
صحیح. کله چې یو شعر لیکئ نو د نارینه چې وي د دوی شعرونه داسې وي چې د ښځو ستاینه کوي. اکثره خلک یو د غزل یو تعریف تام کوي د ښځو سره خبرې. تاسو چې کله یو شعر لیکئ نو نارینه ښکلا پکې ستایل شي؟
داسې ده چې په دې برخه کې ښایي چې د هر چا خپل نظر، هر لیکوال هر شاعر کله چې کوم وخت یو څوک شاعري ته شروع کوي اول په خپل محور په خپل ذات کې ګرځي، خپل چار چاپېریال کې ګرځي، نو تر هغه خپل حدود پورې چا سره چې امینه لري یا څوک په نظر کې هر حساب شي نو هغوی زیاتره هغه خپل هغه په کې راوړي. خو ما تر اوسه داسې فکر نه ده کړی چې زه د خاص یو نارینه ته ستاینه وکړم او شعر دې ووایم. دا نه پوهېږم چې تاسو یې څنګه ارزوئ یا نور اورېدونکي څنګه ارزوي، خو د ما زیاتره هغه په لکه ماته چې څومره دغه ده واضح ده دماغ شعرونو موضوع مجموعی لکه ټولنیز وي. نو کاغه کې راغلی به وي کېدای شي ما زیات خاص فکر نه ده کړی، کېدای شي د نارینه وستاینه مونږ کړي.
یعنی پښتنې نه مخه دا و چې د شعر چې کله لیکي نو سم محدودیتونه وي ستاسو په مخ کې چې دا شعر زدا سینه لیکم کوي ولیکم کورنۍ بسوي دوستان بسوي ویلیکم ویلیکم زر نازړې کله کله
د کورنۍ تر حد کوایم لکه هغه محدودیتونه له حد کوایم نو زه له هغه محدودیتونو نه اوس ځان وتلی ګڼم. ځکه په شروع کې په ابتدا کې هرې په ټولنه کې په خصوص زمونږ میرمنو زمونږ ښځینه زمونږ جونو ته دغه مشکل وي، هغوی ته د هر څه حد ټاکل سوی وي. یو هغه د هغو خبره حلقه یې ترې تاو کړي چې ته تر دغه حد اخوا نه شي تلی، د هغوی نه هغه جرأت د هغوی نه هغه صلاحیت سلب کړی وي. هغه که څه هم په زړه کې لري په ذهن کې لري هغه د هغې حلقې نه نشي راوتلی. مطلب همدغه وهم کې چې آیا ټولنه به سوی، آیا کورنۍ به سوی، آیا خلک به سوی. ولې زه فکر کوم چې زه له دغه حالته له دغه محدودیتونو نه راوت یم او په ډاډه سره لکه په ډاډ سره زه خپل شیرونه په لومړي سر کې خپل کورنۍ سره مثلا کورنۍ غړو سره شریکوم، په لیکنی سره شریکوم، او دا چې وو دا هم تر یو اندازې پورې ما په زړه کې وی، او د خځینو په لیکنو په شاعري په هر کړه وړه باندې ډېر زر ګوته ورته نیول کېږي، ډېر زر ورته دغه کېږي. په داسې حال کې چې که وګورو شاوخوا د موږ نارینه شاعرانو لیکوالانو داسې موضوعات لیکلي چې هغه په یادونې شعر دغسې بڼه لري، لکه کوم نارینه ته چې ویل څه وایي، خو لیکه په ښځینه شاعرانو لیکنو په کې معمولي هم داسې څرک راځي چې دا نو هغه باندې ډېر زر دی، تاسو خبره تاییده هم ډېر زر ګوته ورته نیول کېږي. نو د دغه اندازې زه هم لږ زره داسې یو څه اندازه زه هم ښکاري یم، البته د کورني ماحول نه نه، د باندې د ټولنې نه، ټولنې د خلکو نه، چې خو زیات کوشش کوم چې د دې محدودې نه ووځم، ځکه چې د نوښت لپاره، د ټولنې د ښه بدلون لپاره، د نورو لپاره، د لارې د هوارولو لپاره، نو یو کس باید لږ بغاوت وکړي، نو کله کله لږ باغي حرکت کوم.
په دې هیله چې هغه ملاتړ او هغه مینه چې د کورنۍ نه تاسو ته ترلاسه کیږي، زموږ ټولنه هم هغه مقام ته ورسیږي چې ستاسو شعر ته او ستاسو شخصیت ته، یا د هر لیکوال، د هر شاعر شخصیت ته په ماغه نظر وګوري. ستاسو په شاعری خبرې روانې دي، نو خوند به وکړي ستاسو نه څه واورو، څه غزل، څه نظم، څه چې ستاسو خوښ.
نو مطابق د تاسو د وینا، تاسو ویلې د فکر کوم په دې شعر کې داسې څه ناڅه داسې څرک لیدل کېږي، دا به تاسو سره شریکم.
نو
د شعر سریزه ده د بخت کرښې. د بخت د کرښو دا څنګه تکرار و دوباره، د بخت د کرښو دا څنګه تکرار و دوباره، هغه د زړه قاتل د زړه قرار و دوباره. پسترگو کې څو هیلو تو کول ګلو نظر کې، پسترگو کې څو هیلو تو کول ګلو نظر کې، د دوا زړونو د مینې یو اظهارو دوباره. لسترگو نه زار غړې دلې دو نرګس وی، لسترگو نه زار غړې دلې دو نرګس وی، خوګ د سترګو جنگ په بڼو وارو دوباره. سیلې وهلو څنګه غړول ګلو نه بیا، سیلې وهلو څنګه غړول ګلو نه بیا، راغلی پریس پرلی وو نو بهارو دوباره. رقیب وو فاصلې وی تر منځه غرونه غرونه، رقیب وو فاصلې وی تر منځه غرونه غرونه، بی وسی وا د وخت هغه تکرارو دوباره. د ګل تګی ډنډر وم د باران په تمه تمه، د ګل تګی ډنډر وم د باران په تمه تمه، دا وخت هم هغه ستړی انتظارو دوباره. تیار خلوت کدا وا یو زوم یو سپوږمۍ وا، تیار خلوت کدا وا یو زوم یو سپوږمۍ وا، د هجر هغه شپه هغه سهارو دوباره، چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره، چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره، دا بیا ځلی ورتګ په هغه لارو دوباره، دا بیا ځلی ورتګ په هغه لارو دوباره.
ډیر ښکلی غزل، او ډیر زیات ما خوند ته واخیست، او د داسې غزل اوریدو نه پس سړی وای چې دې شاعر ته هم چې وازه شعرونه لیکه، نثر به دې هم خوږ وي، خو دا لاره هم پرې نه دی.
مننه، خوشاله اوسه، بس ګور ونه چې دا لاره تر کوم سرحده پورې ادامه لري. کله کله فکر کوم چې نه، دا به د ما وروستۍ دغه وي کتاب وي، او زه شاید چې نور
ډیر ښکلی غزل ممکنه وینو. تاسو ته یو بل غزل هم تاسو نه اورېدی شو؟
ولې نه، په دواړو سترګو. دلته یو بل هغه را سره ده چې وایي: هم یې له کلي هم له ښاره ستړی، یمه د ژوند له دې بازار ستړی، یمه د ژوند له دې بازار ستړی، هم یې خرڅلاو هم خریدار ستړی، نن او پرون سره توپیر نه کوي، د ژوند شیبې دی له تکرار ستړي، نن او پرون سره توپیر نه کوي، د ژوند شیبې دی له تکرار ستړي، ژوند سمندر لکه کښتۍ موجو کې، یم د موجونو له تکرار ستړي، او د نجونو ژوند خو پکې یو شان دی، د نجونو ژوند خو پکې یو شان دی، هم یې لکلی هم له شار استړي لکه یو سپریم د حالاتو مخ کې یمه د توري له هر وار استړي او دلته هر څه بدل کې به لري دا معشوقې له مفلس یار استړي د سیند څپو پتلو راتلو کې وویل ستړي لمنځ هم له کنار استړي
ډېر ښایسته غزل. او د چا شاعري مو خوښیږي هما جان؟
مجموعي طور باندې فکر وکړو ځینې هغه لوړ شخصیتونه د لوی فکر شاعران لیکوالان هغه خو ماشاءالله د ټولو د نظر او لکه مونږ د مشرانو یا استادانو په تیر دي، نو په مجموعي ډول باندې که زه وګورم هر هغه شعر چې لکه زړه ته لاره پیدا کړي، که هغه د نوي شاعرانو دي، که هغه د پخوانیو شاعرانو دي، داسې چې په یو لوست او په یو ځل باندې په هغه پیل نه سړي زړه ته داسې یو احساس ورکړي، یو څرک یې پکې پیدا کړي، نو ماته هغه شعر خوند راکوي. هغه که د پخوانیو شاعرانو وي که د اوسنیو شاعرانو وي، نو صرف یوازې هغه د شعر کیفیت او کوم هغه چې هغه ماته ډېر زیات خوند راکوي. داسې مشخص مې فکر نه ده کړی چې د چا او څنګه شاعري، خو مونږ ته هغه شعر کوم شعر چې زړه ته لاره پیدا کړي هغه شعر مې خوښېږي.
صحیح. اوس به راشو ستاسو نثر باندې که یو څه خبرې وکړي. تاسو وایئ چې غواړئ لنډې قصې ولیکئ او ډېرې ولیکئ، د نثر کې خو تاسو مخکې هم کار کړی، ستاسو یو ناول چاپ شوی مڼوګله، نو د نثر میدان ته ولې د شعر نه کډه کول غواړئ یا تلل غواړئ؟
کوم چې کډه نه ده کنه، لکه سړی چې په خپل کور کې یوې کوټې او بلې کوټې ته لاړ شي، نو دغه خیال او فکر هم همدغسې ده. فکر کوم مڼوګله تقریبا ډېر وخت مخکې د خپلې شاعري سره په څنګ کې د مڼوګلې لیکل پیل کړي ول، نو یعنی مطلب دغه شعر او نثر دواړه له شروع نه را روان ول، خو دا ځل په خپله نه پوهېږم چې څنګه بعضې موضوعات ته زما پام شو چې هغه ډېرې لنډې وړې قصې ما ولیکلې، نو هغه شی بیرته دما او یو ځل تقریبا داسې ما دوستان سره فیسبوک له لارې یو نیمه شریکه هم کړه، نو هغه ډېرې زیاتې خوښې هم شوې، نو بیا ما ویل چې دا اړخ هم ښه ده، په دې اړخ باندې کار کول پکار دي، نو ځکه نثر ته مې مخه راوړه.
څومره لنډې قصې به مو تر اوسه لیکلې؟
داسې زیاتې نه دي، یو متواتر دوامداره طور باندې مې نه دي لیکلې، مطلب کوم وخت کله چې داسې څه دغه راغلی ده ایډیا راغلی او کوم هغه فکر رالوېدلی، نو هغه ما لیکلي دي، نو داسې ډېرې نه دي، تقریبا داسې تر پنځلسو پورې به رسي. نو
په دې هیله چې څنګه په شاعرۍ کې مو نوم پیدا کړی، همداسې نوم په نثر کې هم وګټئ، ډېر زیات خوشحاله شو، موږ له مو وخت راکړه، ښه ژوند، ښه سفر، ښه وختونه درته وړم.
مننه ډېره زیاته تاسو نه، دا چې وخت په وخت هم له مانه یادونه کړې ده، زموږ یاد نه ویشتې، نو دا زما لپاره د ویاړ خبره ده، او ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه چې ماته مو وخت راکړه.
د افغاني لیکوال او شاعر هما ظفر احمدزی خبرې مو واورېدې. نو مو وړي درته خپل شعرونه هم در واورول، په همدې هیله چې خوان به مو ترنا خېستې وي. اوس ته یو سندرغاړي خبرې دراورو. نیم تورې د اوس مهال په سندرغاړو کې یو پیژندل شوی نوم دی. د کلیوي خوا د خو شاعرانو شعرونه سندریز کوي، نو له بلې خوا د پښتو د روایتي موسیقۍ لمنه هم نه ده پریښي. نیم تورې سره مو د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې کړي. په سر کې درته هغه د خپلو وروستیو هنري فعالیتونو په اړه معلومات درکوي.
مننه نجیب عامر، زما خو د روجو نه مخکې د ساحل صاحب نهم ماښام البم و چې هغه په دې وړوکي اختر باندې هغه ته راغی مارکیټ ته. د دې نه علاوه موږ چې دی نو دلته یو ټی وی سره زه په هره اونۍ کې یو دوه ګنټې کینم، هلته په یو موضوع باندې خبري ورسره ورسره د مختلف شاعرانو کلامونه ویلي، هغې کې ولسي مي، نظمونه هم وي، سندرې هم وي، او نور خدا خپل چې کوم د ژوند منډه ده په دې لګیا یم دلته. جی،
د ژوند د کړاوونو نه د روزمره د چارو نه څومره وخت پیدا کولی شي چې خپل هنر ته دغه وخت ورکوي، ریاضت وکوي، او د ښکلې دنیا چې د موسیقي دنیا ده دغې نه دغې ته پاملرنه وکوي، که نه دا د ژوند روزګار در نه دغه موسیقي پاتې کړې خو نه ده؟
نه، دا خو بس مازیګر یو ګنټه پیدل ګرځېده او یوه ګنټه چې دا موسیقي، نو دا دواړه چې دی په دې سودا نه کوم، دا خامخا کوم، وخت پکې وباسم، او بعضې وخت یو نیمه ورځ پاتې هم شي، لکه شرایط داسې شي چې ملګری شي، مړی ژوندی شي، حجره جومات شي، نو یو نیمه ورځ پاتې شي خو پاتې کوم نه.
صحیح. نو توری صاحب، تاسو وایئ چې د دې موسیقۍ تر څنګ اوس لګیا یې، د یو تلویزیون سره هم کار کوئ، دا د کوم تلویزیون دی او ستاسو خپرونه په کیسه ده؟ آیا د موسیقۍ خپرونه ده؟ تاسو په دې کې سندرغاړي راغواړئ که د عامو خلکو سره خبرې کوئ؟
موږ په دې کې هنرمندان هم راغواړو، شاعر پکې راغواړو، د کاروبار سره تړلی سړی راغواړو، خو د هر بخش چې موږ ته ښکاري چې دا سړی ټولنې ته یو ښه پیغام ورکولی شي، نو هغه کس راولو. د دې پروګرام نوم چې دی نو هغه خبرې اترې دي.
صحیح.
نو په دې کې موږ یو موضوع راوالو چې لکه ماشومان به څنګه روزي، او د هغې ښوونه روزنه، د هغې تربیت څنګه ورکوي، یا د ښځو د تعلیم په باره کې، یا زمونږ د چاپیریال په باره کې، یا د روزګار په باره کې، مختلف موضوعات چې موږ ته مخې ته راځي، نو په هغې باندې موږ هغه وټاکو، په هغې باندې بحث کوو.
صحیح. نعم توری صاحب، تاسو به لیدلی په دې وروستیو کې د پښتو میډیا ډیره ترقی کړې، بلا شي ټلویزیونونه راغلي دي، رادیوګانې دي، اف ام رادیوګانې دي، نړیوالو رسنیو پښتو ته خپرونې شروع کړې، دغه هر څه د پښتو موسیقۍ ته څه ورکړه؟ ګټه یې ورسوله که تاوان؟
پښتو موسیقي خو چې دا ګرانه کړه نجیب جان، داسې چې لکه موسیقي دومره ګرانه نه وه، اوس لکونو ته ورسوله چې خلک په دې کمپیوټر کمی گانې جوړی، یو خدا وشو. ګټه خو یې په دې ورسوله چې ښه کلامونه را مخې ته شوي، نو هغه په ولس کې بیداری را پیدا کوي، لکه څنګه چې ستاسو مشال ریډیو کار کوي، یا د پښتو بی بی سی کار کوي، یا لکه څنګه چې ډیور ریډیو کار کوي، یا آزادی ریډیو چې ده، یا آشنا ریډیو، دی ډیر خلک را پارولی دي، را زیر کړی دي، خپل فزانې کړی دي چې من کم طرف ته روان یو. نو زما په خیال چې کم په کم کامونه چې ترقی کوي، نو هغه ترقی سره نقصان هم وي، خو زما په خیال چې ګټه ډیره کړې ده.
ډیره زیاته مننه نعیم توری صاحب. او دم راته ووایئ چې راتلونکي کارونه مو چې کوم دي، په هغې کې د کومو شاعرانو انتخاب مو کړی؟ ساحل صاحب مو ډیر زیات ویلی دی، راتلونکي کیسټې به هم د هغوی سره وي که د نورو شاعرانو کلامونه به هم سندریز کوئ؟
نجیب جان، ساحل صاحب خو هر کال وي، کله کله پکې موږ داسې کال لکه سیوا ټایم شي، ما تیر کال بلکې اوس خو دوه کاله پوره شو، نو کاروان صاحب مې ویلی وو ټول البم، فضل سبحان عابد صاحب مې ویلی وو یو البم،
ډېر ښه،
په دې یوټیوب نعیم توری 2014 په دې هغه باندې پراته دي.
صحیح.
یوټیوب باندې دین علاوه چې د اوس پراتلونکي کې د فضل سبحان عابد صاحب ما یو البم تیار کړی دی چې هغه به موږ کوو، بیا د حمزه بابا مې یو بل البم تیار کړی دی چې هغه به وایم. نو فلان خو دا مخې ته دي، اوس کوشش کوو چې نوي نوي نور خیالونه راولو، نورې خبرې راولو چې جدت دي پکې، نوښت دي پکې.
صحیح. نعیم توری صاحب، کیسټې چې خپروي هماغه پخوانیو طریقو باندې یو میوزیک سینټر ته ورکوي خپرېږي که نه؟ دغه مونږ اورېدلی په دې وروستیو کې چې د کیسټو بازار وي سوړ دی، ته مجبور کلیپونه جوړ کې او یا یې د یوټیوب د لارې خپور کې، تاسو د کومې لارې خپروي؟
زما خو نجیب جان، زه په دې فکر دا وایم چې زما ما خو چونکې موسیقۍ نه پیسې نه دي اغستی قلم، خو لکه چې زما دا کم البم دي، دا زما ملګري په ایڈوانس کې، لکه اوس عابد صاحب البم دی، نو هغه یو کال مخکې یو ملګري ویلي چې د دې خرچه به زما وي، نو زما په ډېره کمه خرچه کېږي هم، دا داسې وایه چې لکه 40,000 روپۍ خرچه وشي هغه ملګری ورکي، او ٹی وی گان او دانور حساب کتاب چې دی مفت ریکارډ کی نو هغه اډیو ویډیو دوانه شي کمپوز ټول ز خپل کوم ډیر د پوره موسیقي مت ز کوم چې رباب دې ځکه په کار دی دې ځکه فلانې شي په کار دی نو کمپوزیشن خو ټول خپل کوم هغه دی توا ځکه نور کوم چې بیا ورستو وایم چې بیا پیمانه نشي کنه چې دې انصاف نه وشوي اجي د کم شاعر وایم د کاروان سے پورے میں شاعر تخپل خپل یو کلام اور ولید چاہے دا ستا تب موافق کی ستا خوخ دے
صحیح
دما خو خوخ دے کنا تب خوخوی کلا غتر خوخ کی نو بیا وایما
صحیح تو رسیا بیا وخ مدر سر مرکه کول دی کمپیوٹری موسیقی دی جدید موسیقی ناراضی نخ کار دی کنا اوس څنګه اوسم پخپل خبره ولړ کنا زړه مو کیږي چې کلا کلا تاسو پدی موسیقی کیم کارو کې
او ډیر خپل سوال دی نجیب جان خو لکه زه به دا داسې چې داغي عمر نه دا د ماسخان استاد دا تقریبا د سمو د مخ کې ما پی ټی وی ته ریکارډینګ کوس د حمزه بابا کلام او سهیل صاحب د درد صاحب غالبا چې دا سینه بولو یو کلام هغه چې ما کوونو پاره کې ما ته ماسخان وی چې موږ دومره خواري په یو غاني وکړو هغه موږ اسمان توخي جو خدري میاشتې پس هغه غانه نیوي او چې محفل کې کینو نو بیا هم دا راته وایي چې یاره مین دلی ونې دي نادانی وایا خدای داسې په زورور جانان دی واړول نو ورته ما چې ته استاد یې او زه خو مطلب ستاسو په مخ کې ډېر شاګرد هم پاتې شوم نو هغه وی چې په دې کار کې صحیح نو بیا راته بشر صاحب پرنګ استاد سړي وی چې دا لار پرې نه دی لکه دا په ځای روانه ده او دا نور سیزونه چې دي په دې کې تغیر راځي کنه
صحیح
نو یو داسې ده چې موږ وایو چې یو کورنۍ غوړي وي یو بازاري غوړي وي کورنۍ غوړي چې دي نو هغه
بس په څه ده تا ډېر خپل مثال ورکو په دې کې اډو بل خبره نشي کېده او نعیم جان درته وایي یو خو زه سیده کمپیوټري موسیقي هم چې و پاغي کې لکه خو نرمندانو ویلي غزلې ویلي دي خو ځنې خو اوس دا غي نم لاندې چې وګوري د فلمي سندرې چې راغلي یا په همدې کې داسې داسې سندرې ویل کیږي چې سړی په غوري دوم شرمېږي د سوک تی دا په فلمونو نه علاوه اوس په دې موسیقي کې دغه خلک رانه نه وته د مخنیوي ممکن نه ده
خو زه داسې وایم چې زمنګ یو خدای دې چې د هغه د لودیانو دور نه ونیسا او د تر خوشال بابا به داسې راکوزیږي د پیرنګي دور او زمنګ دې دور پورې راشي منګا میشه خواږی تر سکون یو نرمن د خلکو پسترو کې منګا زغیو حالانکه من ډیر خولي خلک یو زمینی خلک یو د دسترخوان د ملمستیا خلک یو نو دا یو داسې یو ټوله نه چې هغه منګ د خپل کلتور د غنه وباسي
صحیح
دا اوس نه دا داسې تیر شوی چې کله نن سلوخت کال مخکې چې د افغانستان انقلاب شروع شو په پاکستاني فلمونو به تاسو کتلې چې څومره لکه هغه فلمونه بیا بچا کاته نه کنه لکه د غنه دومره بے پردګي و پکې
صحیح
نو من د دې همیشه داسې خلک چې هغه وای چې کني یو معیاري شعر نه شي چې خلک خوښیار شي نو داسې شی دی راشي چې دا ټولنه چې دنو هم په هغه نظر وته کتل شي چې لکه دا څوکیدار په کار دی دا ډرایور په کار دی د جلکار په کار دی د مزدور په کار دی د افسر نشي د دې پتلون وانه چې دې خپل نه ښکاری دا اوس نن دا د زمانو نه د عمر به د تاریخ پانو نه د تبګورو خو موږ به دې ته نه پریدو موږ به اسه کول کز وایم چې ما همیشه زغه ټپم نه وایم چې هغه د ما د چوکاټ کې نیوي
ولسته د منلو
ډیرم خوي هغه کلام ته او کنه په دې پيو پيو ټپ باندې سړې د پنځو کالو بدنامي
صحیح
نو په کار دي چې سړې په نظر کې وساتي معیار نه باور تر غرزونه او پیسو ګټلو تمنه د موسیقي شروع کړي موږ د دې انقلاب ښکار خلک یو مونږ بي زوره بي اسمانه بي زمکي
مننه
خلک یو تر اوسه پورې مونږ وړو پسې ګرځو
مننه نیم جان همدا سه نیک نام او سه د خپل لارې لاروي او سه څنګه چې بریالي وي همدا سه د بریالي او همدا سه د خو شاعرانو کلامونه بیا هم سندریز کی کور مو ودان چې مشال لډیو ته مو وخت ورکړ ډیر مننه
یو جان مننه نجيب جان پتا سو فخر کوم او یاړم پتا
کزم خپل جانان سړې وې بد بل ڈولے تولی ور ختم زما دخ دے پ ملک توی کتوی وا
نصیب می جړوینا
د نیم توري له خبرو سندرو مخوند واخیست. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې غنی وخت ختميږي. بلونه با یو وار بیا د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامن. تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنګ په پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.